السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونو ته هر کله نن پنځشنبه د 1404 هجری مریز کال د سنبولې د میاشتې 28 د 2015 میلادي کال د سپتمبر 13 ده. د خبری مجلې ته موزن ریاست نوري هر کله کوم پایل د سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامه دفتر مشر روزا اوتنبایو وایي په داسې حال کې چې افغانستان وقته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته د نسبي شخړو شاهد دی، خو د دې په خبره په دې هیواد کې بشري وضعیت، اقتصادي او د بشري حقونو وضعیت پام وړ خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د خبري سایټ یو این نیوز د چهارشنبې د ورځې د راپور له مخې میرمن اوتنبایو دغه څرګندونې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته وکړې. هغې ټینګار وکړ چې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو تګلارې بیخي واضح دي او د دوی د همدې سختو تګلارو او محدودیتونو له امله یو نسل له جدي خطر سره مخامخ دی. د دې پټکو دغه وضعیت کولی شي اوږدمهاله ډیر زیانونه د هیواد ته واړوي. یو این نیوز د نړیوال بانک په حواله وایي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز په کال کې افغانستان ته شاوخوا 1.4 میلیارډ ډالر اقتصادي زیان رسوي. د طالبانو د واکمنۍ څه باندې 4 کاله پوره شوي، خو پر ښځو او نجونو د سختو محدودیتونو او د بشري حقونو د ځینو نورو سرغړونو په خاطر حکومت تر اوسه نړیوال مشروعیت نه دی خپل کړی. د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی ریچارډ لینزی وایي چې هیواد د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د 3 میلیون پاونډ چې څه باندې 4 میلیون ډالر کېږي اضافي مرسته کوي. ښاغلی لینزی د نوې مرستې دغه اعلان د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې په یوه بیان کې وکړ. د نوموړي په خبره دغه مرستې به چې له ښځو او نجونو سره کېږي پکې روغتیایي خدمات، د پاکو اوبو رسولو، سرپنا او روغتیایي حیاتي بستې شامل دي. د اګوست د 1 زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.1 ثبت شوی، د طالب چارواکو په وینا له 2200 زیات کسان مړ کړي او نږدې 4000 نور یې انټپیان کړي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان په ختیځ په تېرې بیا کونړ کې د زیانمنو شو وضعیت ډیر خراب بللی او د هغو د لاسنیوي لپاره د 109 میلیون ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په عراق کې له ایران سره تړلې د ملیشو 4 ډلې د تروریستي ډلو په توګه وپېژندلې. د وزارت په یو بیان کې وویل چې د حرکت النجبا کتایب سید الهدا، حرکت انصار الله او کتایب امام علی ډلې د متحدو ایالتونو له لوري د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل شوي دي. په بیان کې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له قوله ویل شوي چې وای له ایران سره تړلو دغو ډلو په بغداد کې د امریکا پر سفارت او د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر اډو په بریدونو کې لاس درلود، خو د دې لپاره چې په دې بریدونو کې خپله ښکېلتیا پټه کړي له نورو نیابتي ډلو یا نورو نمونو یې کار اخیستی دی. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي چې د اسرائیل جنگي جت الوتکو تیره اونۍ په قطر کې د حماس پر مشرانو په برید کې لسره سمندرګي څخه بلاستیک مزایل توغولي وو. د سپتمبر په 9 په دغه برید کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشو، شپږ تنه ووژل شول چې 15 د سختدریځ حماس ډلې غړي وو. دغه برید هغه مهال وشو چې د حماس مشران په دوحه کې په غزه کې د جګړې د بندېدو په هدف د خبرو لپاره راټول شوي وو. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې متحدو ایالتونو خپل نږدې متحد قطر ته د دغه برید په اړه خبر ورکړی وو، خو په دوحه کې چارواکو وویل چې دغه خبرداری له برید وروسته ورکړل شوی وو. د اسرائیل یو چارواکی چې نیغ غوښتل نومې واخیستل شو وویل چې شاوخوا 10 جنگي جت الوتکو په دغه برید کې برخه اخیستې او شاوخوا 10 مزایل توغولې دي. اسرائیل دغه برید د جزئیاتو چې هغه په څه ډول شوی او په کې له کومو وسلو کار اخیستل شوی او رسمي څرګندونې نه دي کړې. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آسیا د کرکټ د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې له سریلانکا سره مسابقه وکړي. دا لوبه د افغانستان د ټیم لپاره برخلیک ټاکونکې ده. که یې وګټي نیمه پای لوبې ته وځي او که یې وبایلله له دې جامه وځي. تر دې مخکې افغانستان په دې جام کې خپله دویمه لوبه د بنګله دېش په وړاندې د 8 منډو په توپیر وبایلله. افغانستان په آسیایي جام کې په بي ګروپ کې د بنګله دېش تر څنګ له هانګ کانګ او سریلانکا سره یو ځای شوی دی. پرون د دې جام لوبه د پاکستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ وشو چې پاکستان لوبه د 1.3 منډو په توپیر وګټله او نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړه. د دې جام فاینل لوبه به د سپتمبر په 28 ترسره شي. خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل کوم غوختي وی دا او نور خبرونه به هم لوستل شي دي ازادي رادیو په ویب پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو انټکی کام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامه دفتر مشر روزا اوتن بای وای افغانستان له ډیرو ستونزو سره مخامخ ده.
د ښځو انجنونو نارینه او لګکیو پر وړاندې په ځانګړي ډول د امر بالمعروف وزارت له لوري د محدودیتونو پراخېدو په عمومي ډول خلک له حاکمو چارواکو څخه ناراضه کړي دي.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم بیا وای افغانستان په اوس وخت کې له درې ګونی کړکېچ سره مخامخ ده.
درې ورځې کېږي چې مسای مشوي کور کې تر اوسه واکسین ورته نه دی کړی. پلار یې څوک راته چې څم کار ته تاخلم چې واکسین ورته وکړم خو تر اوسه نه دی کړی.
د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو د بازار د وضعیت د ښه کېدو غوښتنه کوي.
د سید کرم بازار او نو ته د اوبو سیستم ستاسو نو ته سړک جوړ شوی دا د پخوانی داوود خان دی وخت پخوانی بازار ما هیڅ کار نه شوی تر اوسه پورې.
د دې او د افغانستان په اړه پر ځین نورو موضوعاتو راپورونه لرو. د خبرونې تر پای سره ملګرتیا وکړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د بې وزلۍ افراطیت او د طالبانو د ظالمانه سیاستونو له امله چې د ښځو په وړاندې پیل کړي افغانستان له نړیوالې ټولنې څخه د لا زیات انزوا له ګواښ سره مخامخ دی. د انټونیو ګوتریش درې میاشتنی راپور چې پرون په افغانستان کې د هغه د ځانګړي استازي او د یوناما د دفتر د مشر روزا اوتنبای لخوا په نیویارک د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وړاندې شو، د افغانستان د بشري حقونو وضعیت لا هم د اندېښنې وړ وبلل شو. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې ویلي د طالبانو لخوا د سختو او محدودونکو تګلارو پلي کولو د خلکو پر اقتصادي، ټولنیز او شخصي په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ژوند منفي اغیز کړی او نړیوالې ټولنې سره یې دغه هیواد همکاري او ادغام هم محدود کړی دی. راپور چې له مې میاشتې څخه د جولای تر پای پورې مدرم غاړي د سپتمبر په 18 نیټه په افغانستان کې د انټونیو ګوتریش د ځانګړي استازي روزا اوتنبای وال لخوا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وړاندې شو. په دې راپور کې راغلي چې ډیری افغانان په سختي ژوند ته دوام ورکوي او د بشري حقوقو سرغړونې لا هم روانې دي. هغه وویل
د ښځو انجنونو نارینه او لګکیو پر وړاندې په ځانګړي ډول د امر بالمعروف وزارت له لوري د محدودیتونو پراخېدو په عمومي ډول خلک له حاکمو چارواکو څخه ناراضه کړي دي. خلک وایي چې طالب چارواکي باید پر مهمو مسایلو لکه کار، اقتصاد، تعلیم او عامه خدمتونو تمرکز وکړي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په دې راپور کې راغلي چې ښځې او نجونې د مخکینی حکومت چارواکي، د مدني ټولنې فعالان، د بشري حقونو مدافعان او خبریالان د بشري حقونو د سرغړونو له جدي ګواښ سره مخامخ دي. یوناما د دغه راپور د دورې په موده کې د پخواني حکومت له چارواکو او د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو د پخوانیو غړو لکه لګه د وژنې 15، د غیر قانوني نیولو 1 او د شکنجه او ناوړه چلند 3 پیښې ثبت کړې دي. د راپور په ټکو طالبانو د جولای میاشت کې لکتر لګ شپېته ښځې او نجونې په کابل کې د حجاب د قانون د ماتولو له امله نیولې دي او همدارنګه طالبان د اجباري ودونو په قضیو کې ښکېل وو. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد فایق ټینګار وکړ چې د افغانستان خلک د داسې یو حکومت وړ دي چې د خلکو لخوا انتخاب شوی وي، نه دا چې د نوموړي په خبره په زور تحمیل شوی وي.
د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه داسې حکومت ته اړتیا لري چې
د باور وړ ځواب ویونکی او مشهوري داسې حکومت چې د قانون، د حاکمیت، عدالت او د خلکو پر ازادي ولاړ وي او د نړیوالو ژمنو درناوی وکړي. دا هدف یوازې د یوې رښتینې سیاسي پروسې له لارې ترلاسه کیدی شي، داسې پروسه چې د ګډون اصل بیرته راستون کړي او د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي.
and protects the rights of all Afghans.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي درې میاشتنی راپور خي چې د میله لومړی نیټه څخه د جولای تر 10مې پورې 2015 امنیتي په حساب چوي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 9% زیاتوالی ښيي. راپور دا هم وایي چې د طالبانو پر وړاندې د مخالفو وسلوالو بریدونو جدي ګواښ نه دی جوړ کړی او د داعش فعالیتونه هم کم شوي دي. د دې راپور په ټکو د افغانستان اقتصادي وده په 2023 مالي کال کې 2.5% وه او په بېوزلۍ، بیکاری، د نفوس په زیاتوالي او د کډوالو پر استنېدو سره د خلکو د ژوند کچه چندان نه ده ښه شوې او د بودیجې کمښت هم د مرستو رسونې بهیر محدود کړی دی. راپور دا هم وایي چې افغانستان لا هم په جدي ډول په ماینونو ککړ دی او د ماین پاکۍ هڅې کافي نه دي او دغه شان د نشه یي موادو ناورین هم دوام لري او د طالبانو حکومت چلن یې د مخنیوي لپاره د اندېښنې وړ بلل شوی دی. طالبان حکومت روسا د دې راپور په اړه څنې دی ویلي خو په خوای ورته راپورونه رد کړی او د خپل نظام پر ضد یې تبلیغ بلل دي. د لهونه د چپامنیت شورا کې د ډېره هیوادونو استازو د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د نړیوال ملاتړ پر دوام یې ټینګار وکړ.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم خبرداري ورکړی چې افغانستان د مهال درې ګونی کړکېش سره مخامخ دی. د آی او ایم په باور د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له لوري د کډوالو جبري ستنول د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او د مرستندویو بنسټونو لپاره د بودیجې کموالی د افغانستان درې سترې ننګونې دي. جزئیات په دې راپور کې
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم خبرداري ورکوي چې افغانستان د مهال دی وی درګونی کړکې سره مخ دی. ملګرو ملتونو سې شنبه د سپتمبر په 14مه د جنیوا څخه د آی او ایم د افغانستان د برخې مشري می هیونګ پارک یو ویډیو خبره کړې چې په کې ټینګار کړی چې د گاونډیو هیوادونو لوري د کډوالو جبري ستنول د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او د مرستندویو بنسټونو لپاره د بودیجې کموالی هغه دریستون چې دی چې د افغانستان خلک د فشار لاندې راوستي دي. هغه لپاره کویلی چې دغه کړکیچونه د افغانستان د خلکو پر ژوند منفي اغیز لري. هغه څه چې د خلکو سره پیښیږي دا دي چې په پای کې هغوی د منفي لارو چارو لکه له وخته مخکې واده د ماشومانو کار او د خلکو نه پور اخیستلو ته اړ کیږي. هغې زیاته کړه چې یوازې په وروستیو میاشتو کې سلګونه زره افغانان په جبري ډول له پاکستان او ایران څخه ستانه شوي دي او ډیری دغه کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې او له سرپناه پرته ژوند کوي. د نوموړي په وینا پرله پسې وچکالي او اقلیمي بدلون کرنه سخت زیانمنه کړې او زرګونه کورنۍ اړ کړې چې له کلیو ښارونو ته کډه وکړي. هغې ټینګار کړی چې د مرستندویو ادارو لپاره د بودیجې کموالی کړکېچ لا پسې پیچلی کړی او د ټولو اډمنو سره د مرستې وانی راکم کړی دی. په ورته وخت کې له پاکستانه یو شمیر ستانه شوی کډوال وایي چې لږ دي ستونزو سره مخ دي. د دوی لډر یو تن چې اوس په کابل کې اوسیږي او نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
دلته چې راغلی یو لډر ستونزو سره مخامخ یو. زموږ وضعیت ډیر خراب دی. لمالي اړخه ستونزې لرو. هر ځای چې زو زموږ د ستنېدو کارت نمبر اخلي خو تر اوسه هیڅ مرسته نه ده شوې. موږ غوښتنه کوو چې له موږ سره مرسته وشي.
روس ولایت د چاربورجا کولسوالی اوسیدونکو او بسګر عبدالعظیم مید وچکالی له امله ډیری کورنۍ د خپل کلیو پرې خودو ته اړې شوې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
ډیر خلک د وټلو په حال کې دي. مخکې هم ډیر تللی دي. ځینې کلی په بشپړ ډول خالی شوی. سقال وچ راغلی. خلکو پخته وکړله. ډیر لګښت یې وکړ خو اوبه وچ شوې. زموږ له کلی نه د لاندې کلی دوه کورنۍ تیر شپه ایران ته ولاړې.
به طرف ایران خانوادګي
د کډوالو نړیوال سازمان یا یو ایم تازه اعلان کړی چې واسي دروان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې شاوخوا 3,500 زره افغانان یا خودادونه بې ځای شوي او یا ګاونډیو هیوادونو ته کډه کړې ده. دغه بنسټ زیاته کړې چې د بې ځای کېدو اصلي لاملونه اقتصادي ستونزې، وچکالي، اقلیمي بدلونونه او په افغانستان کې د څو لسیزو بې ثباتۍ پایلې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یا یو این ایچ سی آر د تازه شمیرو پر بنسټ د روان کال لپاره تر اوسه له ګاونډیو هیوادونو څخه تر 2.6 میلیونه زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې پر غزه ښار د اسرائیل د پوز د عملیاتو نن څلورمه ورځ د لدې ښار د خلکو د وتلو بهیر هم دوام لري. په عین حال کې اروپایي ټولنې له اسرائیل سره د سوداګرۍ د تړون د ځنډولو وړاندیز کړی دی. دغه وړاندیز اروپایي کمیسیون پرون چهارشنبه وکړ، خو داسې پریښې چې د دغه وړاندیز د تایید لپاره د اروپایي ټولنې په غړو کې کافي ملاتړ نشته. د دغه اقدام له امله د 15.8 میلیارد یورو پر ارزښت چې 6.8 میلیارد ډالر کېږي د اسرائیل صادرات اغیزمن کیږي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کایا کالاس هم دارنګ د یو شمیر بندیزونو وړاندیز کړی چې پترس کې د اسرائیل د کابینې دوه وزیران اسرائیلي میش زیونو کې تاوتریخوالي کې ښکیل هستوګنو. د سختدریز حماس ډلې لس جګپوړي غړي په نښه شوي دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د اسرائیل د کابینې دوه وزیران د ملي امنیت وزیر اتمار بن ګویر او د مالیې وزیر بزلیل سموتریخ دی چې دواړه خي اړخي سیاستوال بلل کېږي. په غزه کې د اسرائیل د نږدې دوه کلونو پوځي عملیاتو په نتیجه کې خراب شوی بشري وضعیت د اروپایي ټولنې پر مشرانو فشارونه زیات کړي چې یو څه باید وکړي. اروپایي ټولنه له اسرائیل سره د سوداګرۍ یو لوی شریک ده چې د دې ټولنې په وینا د دوی دواړو ترمنځ تیر کال د سوداګریزو توکو کچه 2.6 میلیارد یورو ته رسیدله. که د آزاد سوداګرۍ تړون وزندول شي نو به اسرائیل لکه د نورو هیوادونو په څیر چې له دې ټولنې سره د سوداګرۍ تړونونه نه لري له ګمرکي تعرفو سره مخامخ شي. د اسرائیل بهرنیو چارو وزیر ګیدون سار پر اکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د اروپا وړاندیزونه د ده په وینا له اخلاقي او سیاسي پلوه تحریف شوي او تمنه کوي چې هغه به ومنل شي. اروپایي ټولنه دغه اقدام داسې مهال کوي چې د اسرائیل پوځ د غزې پر ښار د بریدونو په دوام له دې ښار څخه د پاتې اوسیدونکو د وتلو لپاره د یوې بلې لارې د پرانیستلو اعلان کړی. پوځ ویلي دغه نوې لاره به د چهارشنبې له غرمې څخه تر جمعې د جمعې تر ورځې تر غرمې پورې پرانستوي. دغه اقدام په غزه ښار کې د اسرائیل د پوځ د عملیاتو په دریمه ورځ هغه مهال وشو چې په زرګونو کسانو د کورونو وسایل راټول کړي وو، هڅه کوله چې د آل رشید له ساحلي لارې له غزې ښار څخه ووزي. د اسرائیلي رسنیو د راپور له مخې د اسرائیلو پوځ اټکل کوي چې د غزې ښار د شاوخوا 1 میلیون نفوس 370,000 تنو د سیشم او تانو به د سیشن بیتر ورځی پورې خپل کورونه پریخي او د جنوبی المواسی سیمه پر لور کړه شوی. اسرائیل د غزه اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی چې له سیمه ووزي. اسرائیل ادعا کوي چې په غزه ښار کې د حماس نږدې 3000 وسلوال پټ شوی او هغوی له ولسی خلکو څخه د ډال په توګه انکار اخلي. حماس د اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو لوري دی او تر روسي سازمان په توګه پیژندل شوی.
له خبرونو ور اخوا
له بلخ ولایت وروسته د طالبان حکومت په کندهار، هرات او څنورو ولایتونو کې هم د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړي دي. دغه ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له تیر ورځ راهیسې کیبلي انټرنیټ کار نه کوي او د هم ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې د بیلابیلو ولایتونو له والیانو سره د دوی د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د تیرې اونۍ په یوه غونډه کې په هیواد کې د نوري فایبر د انټرنیټي خدمتونو د بندېدو پریکړه شوې ده. نور په دې راپور کې
د طالبانو حکومت له تیر ورځ رئیس له بلخ وروسته په کندهار، هرات، روزګان، نیمروز، بغلان، تخار او کندوز کې هم د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړي. د دغه ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له تیر ورځ رئیس دغه کیبلي انټرنیټ کار نه کوي چې ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار یو اوسیدونکو چې نه غختل پر راپور کې نوخ پور شه ازادي راډیو ته وویل له تیر ورځ رئیس د وای فای له بندېدو وروسته د دوی د دفتر کارونه په ټپه ولاړ دي. د چې په یو شخصي شرکت کې کار کوي وايي کارونه تر ډیره له انټرنیټ سره تړلې دي او د ګرځند ټلیفون د سیم کارت په انټرنیټي کارونه مختنه زی.
نوري فایبر اړیکی قطع سوی دي نو زموږ کارونه ټکنی سوی شرکت لرو او د فایبر نوري د نشتون په برابر باندې د زیات ستون سره ټول افغانان کسان چې په ولایتو کې د لاسو ګریوان دي لکه څنګه چې توی شتم پیړۍ کې د انټرنیټ کمښت په یو ټولنې کې تر لاملونه رامنځته کی ولې چې زیات بزنس کاروبار د خلکو سره اړیکی دا په انټرنیټي شبکو پورې تړاو لري.
نو وړه وای چې په څنګلوري ولایت هلمند کې هم ورته وضعیت دی. اخوا د هرات ولایت یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته شکایت وکړ. د دې ولایت اوسیدونکو زاهد الله ازادي رادیو ته وویل
وای فای موقت شوه
له تیر ورځې راهیسې زموږ د کور وای فای کار نه کوي. د سیم انټرنیټ ډیر کمزورې دی ان تر دې چې د واتس اپ میسج پرې په اسانۍ نه سند کیږي.
دا په داسې حال کې د چلتیر یوې ونې رئیس په شمالي ولایت بلخ کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند شوي. په بلخ کې د طالبانو د حکومت د والی ویان حاجی زید ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دا اقدام د طالبانو د مشر ملا هبت الله د حکم پر بنسټ شوی. که څه هم په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو یوې طالب به خبري سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې دا پریکړه له ملا هبت الله سره په کندهار کې د بیلابیلو ولایتونو د والیانو په یوه ناسته کې شوي او د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې هم عملي کیږي. خو سرچینې دا هم ازادي رادیو ته وویل چې په کابل کې وی کمیټه ته دنده سپارل شوې ترڅو د دغه اقدام په بدیل کار وکړي، او په خبره کمیټه دا دنده لري ترڅو معلومه کړي چې آیا د نوري فایبر په انټرنیټ کې د هغه څه د خپرېدو چې د طالبانو مشر نه غواړي د مخنیوي لپاره فلټر کارول کېدای شي او کنه. سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو مشر دا پریکړه له منکراتو څخه د مخنیوي په هدف کړی ده. مخکې د بلخ د والی ویان هم ازادي رادیو ته هم دا خبره کړې و چې دا اقدام له منکراتو نه د مخنیوي په هدف شوی، خو دوی په دې اړه جزئیات نه ورکوي. په همدې حال کې په روزګان کې د یو سیاحتي شرکت مسؤل چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرې ورځې راهیسې په دې ولایت کې هم د نوري فایبر انټرنیټ قطع شوی. نوموړي وویل دغه اقدام د دوی کارونه سخت زیانمن کړي.
لینی انټرنیټ یا فایبر انټرنیټ لارې ځکه هغه ډېره ارزانه لاره وه له ډي سي نه او د نورو انټرنیټونو نه. اوس دا څو ورځې چې انټرنیټ بند شوی دی زموږ کار بیخي ودرېدلی دی. دا نور انټرنیټ هم فشار پی ډېر شوی، صحیح کار نه کوي. نو اوس زموږ کارونه په ټپه ولاړ دي او هیڅ مخکې نه ځي.
د بغلان او کندوز یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د غلطه د نوري فایبر انټرنیټ ته لاسرسي بند شوه. په ننګرهار کې بیا د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د نشراتو مسول قریشي بدلون په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې څه هم په دې ولایت کې تر دې دمه د نوري فایبر انټرنیټ فعال دی، خو خای په څو ورځو کې د مشرتابه د شفایي حکم په ټول افغانستان کې تطبیق شي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورله مخه پر رسنۍ او د بیان پر ازادۍ ګڼ محدودیتونه لګولي. په بیلابیلو ولایتونو کې د ټلویزیونونو په پردو د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو په خپرولو بندیزونه لګولي او د غرازي د خبريالانو په خبره کوردنه معلوماتو ته لاسرسي سخت کړي. په رسنیو کې د موسیقي خبرولو بندیز، په خزینه ویندویانو د خبرونو پر مهال د ماسک جبري کول، د بیلابیلو تفریحي خبرونو بندول او یو شمیر نور هغه محدودیتونه دي چې وخت په وخت د افغانستان د خبريالانو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو اندېښنې راپورته کړي. نوري فایبر کیبلي انټرنیټ د چې افغانستان له 15 گاونډي هیوادونو سره نخلوي. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان شپږ ولایتونو کې ترې ګټه حاصل کیږي. دا انټرنیټ د بي سیم یا سیم کارتونو د انټرنیټ په پرتله چټک دی او تر ډیره په دولتي او بهرنیو ادارو او شخصي سوداګرۍ کې ترې ګټه حاصل کیږي. څارونکو باور لري چې دغه انټرنیټ قطع کېدل خایده افغانستان په بیلابیلو برخو سخت منفي اغیز وکړي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د دې سیمې بازار د دوی د سوداګریزو او نورو اړتیاو لپاره کافي نه دی. د دوی په وینا د دې بازار له جوړېدو شاوخوا 50 کاله تیر شوي، خو زیاتره خامې او پخې ودانۍ غیر پلانې دي چې نوي کولو ته اړتیا لري. سیمې چارواکي وایي د سید کرم ولسوالۍ د بازار لپاره د ماستر پلان په جوړېدو کې پرمختګ شوی دی. نور حال د نجیب الله خیل په راپورټ کې.
دا پکتیا ولایت د سید کرم اوسیدونکو وایي د دوی د ولسوالۍ بازار چې شاوخوا 50 کاله پخوا جوړ شوی، اوس یې هم پرمختیا پلاني نه ده او د خاریانو لپاره پکې د سوداګرۍ او کاروبار فرصتونه به هیڅ لګ دی. دوی زیاتوي تر څو چې دا خار معیاري نشي او به برېښنا ونه لري، نه پکې سوداګریزې چارې پرمختیا کوي او نه څوک پکې ستر کاروبار ته زړه ښه کوي. د سید کرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي رحمت الله تکل مشال راډیو ته وویل
د سید کرم بازار او نو ورته د اوبو سیستم ستا او نو ورته سړک جوړ شوی دا د پخوانی داوود خان د وخت پخوانی بازار ما هیڅ کار نه شوی تر اوسه پورې. حکومت خپل اقدام جدي کړی او ان شاء الله سړک به جوړیږي او مطلب امریکا ته د دکان جوړنګ سکنه شندان دکان نه خونه دي. اول وګوره دا خټ دکان دی، اول چې څنګه وته راځي سرک هم جوړ شي د اوبو سیستم هم ته برابر شي څوک بلته پنګوین ته لخه کی سرمګزاری به کوي اجتماع اجتماع خلک به راځي مارکیټونه به جوړیږي ور پوری ودانی به جوړیږي ترڅو سیستم ته برابر شي
سیموال زیاتوي معیاري خارونو سره نه یوازې د عوامو د ژوند کچه لوړیږي او یو څه دایمي کاروبار پیدا کوي بلکې حکومت لپاره هم د عوایدو او ګټې و دایمي او پراخیدونکي سرچینه وي یو بل ځای اوسیدونکي زیارت خان وویل
حکومت هم هم فائدہ ده عوام هم فائدہ ده ټول مخلوقات ته فائدہ ده د موږ د دې حکومت یا د دې واکمنو نه دغه انزور کوو چې موږ مشر پلان ته ډیر خوشاله یو بازارونه او خلک مو بیکار دي هغه ټول په کار باندې اخته کیږي
د سید کرم حسین کو ول کچیر د افغانستان د نورو مهمو خارونو پوشان دلته خاري پلان پلیشي نو خلکو ته په پکی اسانتیاوی ډیر شي د یاد سیمه او بل حسین کې جمعه ګل شرزاد وایي
ماستر پلان خو د سید کرم له ساري د پر ډیر ضرورت ده ځکه چې خاري ډیر غیر منظم ده او برکه چیرته ماستر پلان عملی شي نو د ځمکې به قیمت سره ډوډ کې او همداشن به سرمایه‌ګزاران به سرمایه‌ګزاری په دې ساحه کې وکی او صحابه پرختیا پیدا کړي
بلوری تزایی مسئولین د سید کرم بازار لپاره د ماستر پلان نهایی کول او تصویب دل اړین کار بودی وای دا مسله په چټکی اړوندو ادارو سره په ګډه پر مخ بیایي د پکتیا د سید کرم خاروال محمد قسیم ول
خار تقریبا نسبی سوای ده خلک برا غوړو د ټول بازار مالکین دي دکانو دي مارکیټو یو سره به دا خبره کو پلان ورته مخته کو سی تاسو ماستر پلان په دغه حدود په دغه سیستم باندې راغلی دی تاسو پر همکاري غوړو د استملاکو برخه کې ترڅو پلان تاسو ته
یاد دیوی د خارونو تنگواله په خارونو او بازارونو کې د مناسب جادو لوی سړکونو پیاده روانو مناسب سوداګریزو سیمو د اوبو د اساسي کانالونو او خلکو لپاره د استوګنیزو سیمو کمښت یا نشتون په افغانستان کې د مهمو ستونزو ده د جمهوریت په تیر نظام کې تر یو بریده د لوی او وړو خارونو په ماستر پلانونو کارونه وشول خو ځینو یې ستونزې درلودې او نهایي شوي نه وو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زمو حب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی سه دا پیغام یم چې زموږ د مساکلا ولسوالی یو به وچی دي دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ورچولې دي ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی نو دا پیغام کدي خبر کشتر مشران پر ورسېږي دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه را ته برابر کین او ډیر بشوي
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم په دې هیله یم چې ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي زه الفرقانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لاین یم دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه ستاسو دولتي کلینیکونه هم ستاسو نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي مراجعین هم ډیر دي خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات خلک ډیر غریبان دي نو ولته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسیدل څه سخت وخت ډیر نسی هغه کومه دوا چې ورکی هغه هم چندونی ډیر دوانې بس لږ اندازه دوا یا خپل دواس مطابق کلینیکان خو دوا ورکی نو زه خپل دغه وخت څخه تر ډیر حد پورې د شخصي کلینیکان څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو نو خاص په دولتي کلینیکو ته مراجعه د کړي ځکه هغه خلک ډیر دي هیڅ هم ډیر دی نه ور باندې رسو امکانات کم دي
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان او زی سخن ستاسو سره خبره کوم موږ په مایګان کې یو کلینیک دی یو کال کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکټران زللاست د خلک ګرد زل راټول شو دغه رضاکاران په دغه برابر کې شکایت وکړي بلاړ ولایت ته ولایت دغه شکایت ومنه مکتوبونه ورکړه چې دا دې بدل شي خو لا هم تر اوسه نه دی بدل شوی دا چې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وایسته ورکوي یو چا چې پیچکاری ورکړي دی هغه چې لګولې وي هغه عصبي تکلیف دی سره کم د صورت یې ریژ دی داسې ورپېښ شو دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ دا رضاکاران دې بدل شي خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګي دي دغه زموږ ژغ تر هغو پرې ورسوي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي د ماخام لشپګو وجود سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لاندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.